آقا رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړ به زنه رانا یوسف سي او حسی بلکوزه تاسو ته د دې خبرونې سره هرکلی وایو. نن د 2014 کال د جنوري د میاشتې 3 نیټه ده. دلته واشنگټن کې د شپې 8:30 بجې دي. د مهمو خبرونو سره ټکی
په امریکا کې په یولسو ایالتونو کې اضطراری حالت اعلان شوی دی او د واورې د طوفان له کبله تر اوسه پورې حداقل 13 کسان مړه شوي دي. د امریکا د دفاع وزیر اش کارټر په عراق او سوریه کې د امریکا د نظامیانو د عمدار حضور ژغ پورته کړی دی او د چین ولسمشر د ایران د ولسمشر سره کتلی دی.
د امریکا د ولسمشر مرستیال جو بایدن د ترکیه په حق له ویلي دی چې دغه د امریکا د لپاره ډیر مهم هیواد دی او باید د غوی سره ښې اړیکې ولري. او دلته په امریکا کې ډیر سخت د واوري طوفان راغلی دی چې 13 کسۍ تر اوسه پورې وژلي دي. په دې هکله تازه معلومات او نور هم رپورټونه په خبرونه کې واوري. خو اوس خبرونه
د امریکا په پلازمینه واشنگټن ډی سی او د ګاونډي ایالتونو ویرجینیا او میریلند په ګډون د امریکا ختیځه برخه د واورې ستر طوفان وځپله. واوره د جمعې په ورځ ماپښین پیل شوه او اوس هم ادامه لري. ویل کېږي چې شای په پایتخت کې د 2 سانتیمترو څخه زیاته واوره وریږي. پرون د شنبې په ورځ د پایتخت واشنگټن مربوط سیمو کې د واورې اندازه 25 سانتیمترو ته ورسېدله او نور هم پسې زیاته شوله. ویل کېږي چې واوره به په دوامداره توګه نن د یک شنبې په ورځ هم ووري. د واشنگټن ډی سي ښاروال موریل بوسر داسې وایي:
The winds are expected to be 30 miles an hour up to 50 miles an hour.
ویل کېږي چې د واورې سره باد به هم ملوي او سرعت یې په یو ساعت کې 40 کیلومتر دی. یو ویل کېږي چې تر 80 کیلومتر پورې به ورسیږي. موږ تمه لرو چې باد به نور هم پسې زیات شي. په حقیقت کې زموږ د هوا د پیژندنې کارپوهان وایي چې په ځینو سیمو کې د واورې د طوفان تر څنګ د تالندې غږونه هم اورېدل شوي دي. خبري سرچینې وایي چې د واورې مربوط ټکرونه او پیښو کې په بیلابیلو ایالتونو کې حداقل 13 مرسیوی دی. د امریکا په ختیځ برخه کې په زورګونو پروازونه لغوه شوی دی او په یو ولسی حالتونو کې اضطراری حالت اعلان شوی دی. په لسګونو لاریون کوونکو پرون د شنبې په ورځ په کابل کې د امریکا د سفارت مخته د ګوانتانامو د زندان د تړلو شورونه ورکول او د امریکا د ولسمشر باراک اوباما څخه غوښتل چې د خپل وعدې په اساس د زندان وتړي. د امریکا د دفاع وزیر اش کارټر په عراق او سوریه کې د امریکا د نظامیانو د دوامدار حضور ژغ پورته کړی دی چې د اسلامي دولت د ډلې سره مبارزه وسي. ښاغلي کارټر د سی این بی سی تلویزیوني چینل سره په امریکا کې د هم ویل چې امریکایي ځواکونه به په سیمه کې د سیمه ییزو ځواکونو پر مهارت باندې تکا وکړي. هغه د سویټزرلند د اوس په ښار کې د نړیوال اقتصادي فوریوم د غونډې په څنډ کې دا خبرې کړې دي. د امریکا د دفاع وزیر د غراس پر څو یوادونو باندې ژغ وکړي چې د اسلامي دولت د ډلې د ماتولو لپاره باید ډیر وکړي. نوموړي زیاته کړه چې ځینې هیوادونه تش پر کاغذ باندې مبارزه کوي. ټاکل شوی چې ښاغلی کارټر به په راتلونکو دوو اونیو کې د څو هیوادونو د دفاع وزیرانو سره لیده کاته وکړي. د امریکا د ولسمشر مرستیال جو بایدن پرون د شنبې په ورځ ترکیه ته خپل دوه ورځنی رسمي سفر پای ته ورسوي. ښاغلی بایدن هلته د ترکیه د ولسمشر او د دغه هیواد لومړي وزیر سره لیده کاته وکړل. لیده کاته یو ورځ وروسته له هغه نه ترسره شول چې بایدن په استانبول کې د مدني ټولنې غونډې ته د وینا پر مهال په ترکیه کې د بیان د ازادي د ځپلو په خاطر په ترکی چارواکو باندې نیوکې وکړې. بایدن په داسې حال کې ترکیه ته سفر کوي چې انقره د واشنگټن څخه غواړي چې د پی وای جی سوریایي کردانو ډله کنټرول کړي. ترکیه پر دې ډلې باندې تور لګولی دی چې د ترکیه د کردانو د کارګر یا پیکیکی ګوند سره اړیکې لري. سپینه ماڼۍ وایي په یمن کې د ملکي خلکو د مرګ ژوبلې او جګړې د زیاتېدو په اړه اندېښنې لري. سپینه ماڼۍ په جګړې کې د ټولو دخیلو ډلو نه غوښتي دي چې د سولې خبرې دې پیل کړي. د امریکا د ملي امنیت د ادارې ویان نیډ رایس په یوې اعلامیې کې ویلي دي چې د امریکا متحده ایالات د ملکي خلکو د مرګ ژوبلې په هکله ټول معلومات جدي نیسي او په یمن کې د ټولو ډلو نه غواړي چې ملکی خلکو ته د مرګ ژوبلې په مخنیوي کې دی پوره همکاري وکړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په خپلې ونیز وینا کې د صحي بیمې پلان په پرمختګ خبرې وکړې. د هغه نه وروسته چې دغه د قانون برخه ګرځېدلې ده، شاوخوا 1.6 میلیونه خلکو د صحي بیمې پلان ترلاسه کړی دی او اوس په امریکا کې د خلکو شمیر چې صحي بیمې نه لري د امریکا د تاریخ تر ټولو ټیټ شمیر دی. د چین جمهور رئیس جی جی پینګ ایران ته د یو رسمي سفر په لړ کې رسېدلی دی. د سفر هدف دا دی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اقتصادي او ډیپلوماتیکي اړیکې لا پسې وسیع سي. دا په تیرو 14 کلونو کې لومړی ځل دی چې د چین ولسمشر ایران ته په سفر ځي. جمهور رئیس جی پرون د ایران د ولسمشر حسن روحاني سره وکتل. هغه داسې وویل: موږ پریکړه کړې چې خپلې دوه اړخیزې اړیکې په ستراتیژیکو اړیکو بدلې کړو او پر هغو مسایلو تمرکز وکړو چې موږ یو بل ته سره نږدې کړي. دواړې خواوې باید د دې فرصت څخه کار واخلي چې په بیلابیلو کچو زموږ متقابل اړیکې لا پسې وسیع سي او د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي اعتماد فضا رامنځته سي. اوس هم د هغو مسایلو په هکله چې موږ ګډې ګټې پکې لرو یو لړ کلیدي اندېښنې موجودې دي. جمهور رئیس جی به د دې سفر په لړ کې د دواړو هیوادونو د اقتصاد، صنعت، کلتور او قضا په برخو کې د ګډې همکارۍ ولس موافقتنامې لاسلیک کړي. د امریکا د باندنیو چارو وزارت د یوې فدرالي محکمې څخه د یوې میاشتې تمدید غوښتنه کړې ده چې د پخوانۍ د باندنیو چارو وزیرې هیلري کلنټن د کار ایمیلونه خپاره کړي. د باندنیو چارو د وزارت ویان مارک ټونر د جمعې په ورځ وویل چې دغه وزارت به ونیسي کړای چې د مولات سره سم د جنوري تر 19 نیټې پورې ټول ایمیلونه خپاره کړي. نوموړي وویل چې ایمیلونه په 550,000 پاڼو کې دي او د دې جملې څخه 1,400 پاڼې باید د څو ادارو سره په ګډه مرور شي. د هیتی د انتخاباتو د ادارې چارواکي وایي چې دغه هیواد د جمهوري ریاست دویم ځلي انتخابات چې ټاکل شوی و نن د یکشنبه په ورځ به ترسره سي د درغلۍ او تشدد د اندېښنو په خاطر ځنډول شوي دي. د انتخاباتو د موقتي شورا رئیس پیری لوویس اوپند د جمعې په ورځ وویل چې د یکشنبه د ورځې انتخابات د امنیتي ملوظاتو په خاطر ځنډول شوي دي. نوموړي د نویو انتخاباتو نیټه مینه کړه او د عراق صدر اعظم حیدر الابادي د جمعې په ورځ د ترکیې څخه وغوښتل چې دغه هیواد څخه دي ترکیې عسکر وباسي. ترکیه د اسلامي دولت د ډلې پر ضد د عراق د موصل ښار ته نږدې خپل ځواکونه ځای پر ځای کړي دي. د عراق صدر اعظم د نړیوال اقتصادي فارم یا کانفرنس په څنډه کې چې د سویټزرلند د داوس په ښار کې درس وویل چې موږ د ترکیې څخه ځواب غواړو. هغه په دې نړیوال کانفرنس کې په منځني ختیځ کې د ثبات د راوستلو لپاره خپل افکار بیان کړل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدرمنو اوریدونکو، تاسو ته امریکا غږ آشنا رادیو نه خبرونه واوریدل. اوس په موکړې د خبرونې لومړی رپورت ته. د اسلامي دولت د ډلې یا داعش یو کمانډان چې په عراق کې د کوردیز واکونو له خوا نیول شوی وای، د داعش توندلارو د متحده ایالاتو په مشرۍ د ائتلاف د بمباریو په وړاندې خپل تاکتیکونه بدل کړي دي. د امریکا غږ د کوردی سرویس خبري عادل شادنور له دغه کمانډان سره چې د کرکوک له خار سره نږدې نیول شوی خبري کړي او دا رپورت را لګلې.
که څه هم امریکا غږ دا تاییدولی نشي چې دغه کمانډان په کومو حالاتو کې نیول شوی، خو هغه د خبريال پوښتنو ته ځواب ووایي. هغه وایي چې د ائتلاف هوایی بریدونه بی اغیزی ندی.
یعنی ګامو په کوم مکان خافون
د ائتلاف د ځواکونو هوایی بریدونه د اسلامي دولت د ډلې جنگیالي ډیر ویرولې دي.
تر دې حدا چې د هغه په وینا د اسلامي دولت ډله په ځینو تاکتیکونو کې بدلون راولي.
د تیر وخت برعکس د ډلې جنگیالي اوس په موټر کې سفر نه کوي، ځکه چې د ائتلاف الوتکې د هغوی پر موټرونو برید کوي. همدا وجه ده چې هغوی زیاتره اوس له موټر سایکلونو او هغو موټرونو استفاده کوي چې شک پرې نه کیږي.
خدا قماندان داعش یو ښه منظمه ډله بولي چې د جاسوسانو داسې یو شبکه لري چې د پېشمرګه ځواکونو د تحرکاتو په اړه ورته معلومات ورکوي. په داسې حال کې چې دغه قماندان د دې ډلې د تکتیکونو د بدلیدلو خبره کوي، د متحده ایالاتو د دفاع وزیر آشتن کارټر د اسلامي دولت ډلې یا داعش ته د ماتې ورکولو لپاره په سوریا او عراق کې د امریکایي ځمکنیو ځواکونو د دوامدار شتون غوښتنه کوي. هغه د سویس د داوس په ښار کې په نړیوال اقتصادي غونډه کې د سی این بی سی تلویزیون سره په خبرو کې وویل چې د متحده ایالاتو ځواکونه به د ځای ځواکونو پر تخصص اتکا وکړي.
موږ هم یو ستراتیژي عملي کوو او هغه پر هغه ځای ځواکونو اتکا کول دي چې وړتیا او انګیزه لري. دا مهمه ده ځکه کومې سیمې چې موږ له ترهګرو نیولي باید سیمه ییز ځواکونه وساتي. دا د بهرنیو لپاره یو سخت کار دی.
بلوریتا کارټر پرون د اسلامي دولت د ډلې پر خلاف د متحده ایالاتو په مشرۍ د ائتلاف پر ځینو غړو نیوکه وکړه او وی ویل چې هغوی د دې ډلې د له منځه وړلو لپاره هیڅ نه کوي. د هغه خبرې د دفاع وزارت هغه ناامیدي ښیي چې د ائتلاف له ځینو غړو په تیره بیا سنی مذهبه عربي هیوادونو څخه یې لري. د پنجشنبې په ورځ هغه له ترکیې نه وغوښتل چې د داعش پر خلاف جګړه زیاته کړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده وی او ای پښتو.
د امریکا د ولسمشر مرستیال جو بایدن د ترکیې د صدر اعظم احمد داود توغلو سره په استنبول کې د ملاقات په ستراتیژیک اهمیت باندې ټینګار کړی دی. بایدن د امریکا او د ترکیې د تعلقاتو په اهمیت باندې خبري کړي. ډورین جونز د سی رپورټ را لېږلی دی چې زه نظرانه یوسفزی تاسو ته وړاندې کوم. د امریکا د ولسمشر مرستیال او د ترکیې د صدر اعظم سوریې د شخړې او د اسلامي دولت د ډلې په خلاف جګړه د ملاقات ایجنډا وبلله. دا ملاقات په داسې وخت کې کیږي چې راتلونکو اونۍ په ویانا کې د سوریې د شخړې په مسله باندې یو مهمه نړیواله غونډه جوړیږي چې ملګری ملتونه یې مشري کوي. بایدن په خپل دغه ملاقات کې د ترکیې صدر اعظم ته وویل چې د سوریې د شخړې د حل لپاره سیاسي ډیپلوماسي یوازینۍ لار نه ده. هغه وویل
We do know that it would be better if we could reach a political solution, but we are
موږ دا معلومه ده چې سیاسي حل لاره مهمه ده، خو موږ تیار یو که دغه ممکن نشي نو پوځي لاره لرو چې دغه مسله حل کړو. انقره تل په دې ټینګار کړی دی چې د سوریې مسله کې د امریکا پوځي مداخله وکړي، خو په دغه ملاقات کې پر نورو ممکنه حل لارو هم خبرې وشوې. بایدن د ترکیې سره د کردانو د یاغي ډلې پی کی کی په هکله هم خبرې وکړې او ویل چې امریکا د ترکیې په اندېښنو باندې پوهیږي. ترکیه د پی کی کی او د اسلامي دولت ډله د دواړو په هکله دا وایي چې دواړه ترکیې ته یو شان خطر پېښوي. بایدن ویل دا چې پی کی کی، داعش او النصره په څه ډول عملیات کوي طریقه یو ده، په دغه کې دومره فرق نشته، دوی ټولې ترهګري ډلې دي. په انکرې باندې په دې وجه باندې ډېر زیات انتقادونه کیږي چې هغوی په پی کی کی باندې زیاته توجه کوي. نړیوال وایي چې په کار ده چې د پی کی کی نه زیاته توجه د انکرې حکومت په داعش باندې وکړي. د پی کی کی ډله دا وخت د داعش د ډلې سره جنګیږي، خو د امریکا د ولسمشر مرستیال جو بایدن د پی وای جی چې د کردانو ملیشه ډله ده او د داعش په خلاف جنګیږي په حق لباندې د تبصرې نه ډډه وکړه. د ترکیې صدر اعظم داود توغلو په پرله پسې پی وای جی یاد کړه او هغه ترګره ډله وبلله. په دې برسیره جو بایدن د انکرې لخوا عراق ته د عسکرو لیږلو په مسله باندې هم تنقید ونکو. خدای وویل چې په کار د بغداد او انکره خپل ترمنځي مسایل حل کړي. بایدن د منځنی ختیځ د مسلې د حل په هکله د ترکیې کوششونه وستایل.
ਤੇ
اوریدونکو تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نزمغه خبرونه او ریس پاموکړی یو بل رپورت ته د نړۍ د بیلابیلو هوادونو نه هر کال په لکونو خلک امریکا ته د دې لپاره راځي چې د دې هواد د کلتور او د حکومت او د نورو د غسي برخو کې ځان خبر کی پاموکړی په دې حق له دې رپورت ته
د متحده ایالاتو د خارجه وزارت دا نړیوال سفری پروګرام چې د انټرنیشنل ویزیټر لیډرشپ پروګرام په نوم مشهور دی د تیرو ونیمو لسیزو په موده کې ورنه د مسلکي تجربو د حاصلولو او د امریکې د ولس د ژوند په اړه د معلوماتو د لاسته راوړلو په غرض د نړۍ د مختلفو هیوادونو راتلونکو مشرانو ګټه اخیستې ده. بل مهم مقصد دا دی چې متحده ایالات له نورو هیوادونو سره همیشنۍ اړیکې وساتي. دا د یو ارجنټینی تاجر ریکارډو وانیلا غږ دی چې وایي زه بې له مبالغې دته دا خبره کوم چې دې پروګرام زما ټول سوچ بدل کړ. ریکارډو وانیلا د تقریبا 200,000 هغو خارجیانو په جمله کې شامل دی چې د 1944 میلادي کال یعنی 1319 هجري شمسي کال نه را په دې خوا د امریکا د خارجه چارو د وزارت په ابتکار متحده ایالاتو ته سفرونه کړي دي. درې سوه کسان وروسته د خپلو ملکونو د جمهورو رئیسانو او صدر اعظمانو په توګه هم وټاکل شو. قدرت ته د رسېدو نه مخکې د ځوانۍ په عمر کې چې د همدې پروګرام له مخې یو شمېر خارجیان امریکا ته په سفر راغلي وو، د برېټانیې د پخوانی صدر اعظمې میرمن مارګریټ تاچر، د هند د پخوانی صدر اعظمې میرمن اندرا ګاندي او د فرانسې د پخوانی جمهور رئیس نیکولا سارکوزی نمونه د پاملرنې وړ دي. ځینې نورې په شخصي سکتورونو کې په غیر دولتي سطح مخکې شو او مهم مقامونو ته ځانونه ورسول. میرمن جینیفر کلینټن چې دا وخت د امریکا په خارجه وزارت کې د انټرنیشنل ویزیټر لیډرشپ پروګرام د انسجام او تنظیم په برخه کې کار کوي وایي چې معمولا د دې پروګرام موده پخوا درې میاشتې وه. د وخت په تیریدو سره سم د دې پروګرام د سفر موده درې هفتو ته راکمه شوې ده، مګر ژور اثر یې اوس هم په خپل ځای پاتې دی. کوم خلک چې راضي او تجربه حاصلوي ژور او دوامدار اثر یې د هغوی په فکر کې پاتې کیږي. په مستقیمه توګه د امریکایانو د ژوند او فرهنګ په اړه معلومات حاصلوي او د متحده ایالاتو په باب فکر او سوچ تغییر کوي. فرانسوي سوداګر پاسکال دوپیرټ چې په 2000 میلادي کال کې د دغه پروګرام په اساس امریکا ته سفر کړو، سروکار یې د انټرنیټ او اقتصاد سره دی وایي کومه امریکا چې ما ولیدله له هغې امریکا سره یې فرق لره چې په فلمونو او تلویزیون کې مې لیدلې وه.
The energy that I felt in this country
ما چې په امریکا ته جرانو او سوداګرانو کې څومره انرژي او توان ولیدو زما په سوچ او فکر کې ژور بدلون راوست. د دې سفر نو وروسته چې کله ما خپل شخصي کاروبار شروع کړ پته راته ولګېدا چې څومره ګټور و. هغه خلک چې د دې پروګرام په اساس راځي مختلفو ایالتونو ته سفرونه کوي او د ژوند مختلفو طبقو له استازو سره غونډې کوي، ډېر څور نزده کوي، فکري ابعاد پراخېږي. دا پروګرام چې د امریکا د پخواني جمهور رئیس فرانکلین روزویلت د حکومت په دوره کې پیل شو، د 2015 میلادي کال په دسمبر کې 15 کلونو پوره شو. کانګرس د کلنې بودیجې د کمولو نیت لري او شاید چې اوس د پیسو له ستونزې سره مخ شي. د امریکا د خارجه وزارت کارمند جینیفر کلینټن په دې اړه خپل نظر داسې څرګندوي. یو له هغو بنیادي بدلونونه چې موږ دا وخت په متحده ایالاتو کې ګورو دا دی چې امریکا خپلې دروازې د نورو خلکو په مخ تړي. په نړیواله کچه تماسونه کمیږي. اصلي وجه دا ده چې امریکا له نړیوالو تماسونو نه یو څه ویره لري. جینیفر کلینټن وایي په داسې حال کې چې دا وخت په ډېرو ملکونو کې خلک د امریکا په اړه منفي سوچ کوي او د امریکایانو په ضد احساسات راپارېدلي دي، ډېره ضروري ده چې موږ هغوی ته بلنه ورکړو متحده ایالاتو ته راشي او زموږ د ژوند په اړه معلومات حاصل کړي.
یلینا جورجویچ، وی او ای نیوز، واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو اوس متی الله عبد را سره د ټلیفون د لارې وصل دی. اغنه د پوسکو چې په ورجینیا ایالت کې د واوري طوفان په باره کې ته پوښتو چې اوس هغه چرته دی او د کور د باندې وتلی دی که نه، دوکانونه خلاص دي که نه، خلک بهر ته تللی راتللی شي او که نه. عابد صاحب تاسو په لاین کې
سلام نورانه جانې.
ښه عابد، دا راته ووایه چې تاسو کور کې بند پاتې یې او که دغه ورجینیا ایالت په حق لږ راته لږ ووایه.
یوازې زه نه یم بند پاتې، ټول امریکا بند تقریبا. دا چې کوم منطقه کې موږ اوسېږو، دلته ژوند بالکل په ټپه ولاړ دی، لارې بندې دي، سړکونه بند دي، حتی اضطراری حالت اعلان شوی دی. هوایي ډګرونه هم بند دي، پروازونه هم بند دي، او خلکو ته ویل شوي دي چې مه راوځي. بلکې پولیس خلک منع کوي که څوک راوځي بېرته کور ته ستنوي، که چېرته لار ته برابره شي خپل ژوند سره لوبې مه کوئ. دا حالت ښه نه دی، طوفان دی، د واورې تیز باد لګېږي، واوره خو به ودرېږي. چې کوم هوا حالات اټکل شوی دی د شپې 12 بجو پورې واوره په دې منطقه کې وری کې، خو د هوا چتونو باندې 25% ده چې نوره کومه واوره ده هغه باتېږي، او ډېر مشکلات خلکو ته پېښ شوي دي. په ټول ملک کې چې کوم ده د واوره چې کومه شوې ده 43 مړي اوسه پورې کېدی شي. تاسو مخکې اوریدونکو ته هم خبرونه کې ویلي چې کوم تازه احوال دی، ورجینیا، واشنگټن ډي سي، میریلند، دا کوم منطقه چې موږ پکې ژوند کوو دلته ژوند سخت مشکل سره مخ دی، او خلک دا اټکل کوي
بالکل دا وړې وړې لارې بندې پرتې دي.
بالکل، او یو خدای دې چې هغوی ته لاره نشته. دا تاسو څنګه چې د ډي سي خبره کوي، دا د ټرکونه یا دا کوم قوي موټر چې د لارې پاکول لپاره کار کوي، بیلټې او رشپیل چې ځان سره لري، هغه حرکت کوي، خو ډېر په سستۍ سره. ځکه چې هغوی کومه لاره پاکه کړي، هغه شاته وار نوره وورېږي، هغه بیا بند شي، دوی ته خپله دومره ځای نه پیدا کېږي چې دا واړه واړې کوم خواته. موږ د خپل د تاسو خپل قصه کوم، د کور مخه ته چې د واورې کمر ولاړ دی، هغه د مخ کې کوم ته اورکه سړک تیر شوی، هغه پاک کړی دی، نو هغه واورې د خیسه د خلکو کورونو مخه
کورونو مخه
ښه هغه په وجه باندې خلک کورونو نشي راوتلی. چې کورونو نشي راوتلی، ژوند تم نشي تللی، نو دفترونو تم د تاسو حالت یاستي ته پرون نم دلته کارم کړی دی، ته یو قرباني ورکړې زموږ لپاره. ډېر مننه کو تاسو نه
مننه ستاسو د عابد صاحب چې تاسو موږ ته تازه معلومات راکړو. بیا نوري خبرې نورو خبرونه کې در سره کوم.
د امریکا په پلازمینې واشنگټن ډي سي او د ګاونډیو ایالتونو ورجینیا او میریلند په ګډون د امریکا ختیځه برخه د واورې ستر طوفان وځپله. واوره د جمعې په ورځ ماپښین پیل شوه، اوس هم ادامه لري. په 11 ایالتونو کې اضطراري حالت اعلان شوی دی، او تر اوسه پورې د واورې له کبله حداقل 13 کسان مړه شوي دي. په لسګونو لاریون کوونکو پرون د شنبې په ورځ په کابل کې د امریکا د سفارت مخ ته د ګوانتانامو د زندان د تړلو شعارونه ورکول، او د امریکا د ولسمشر باراک اوباما نه غوښتل چې د خپلې وعدې پر اساس دي دغه زندان وتړي. د امریکا دفاع وزیر اشکارټر په عراق او سوریه کې د امریکا د نظامیانو د دوامدار حضور رخ پورته کړی دی چې د اسلامي دولت د ډلې سره مبارزه وکړي. ښاغلی کارټر د سی ان بی سی تلویزیوني چینل سره په امریکا کې دا هم ویل چې امریکایي ځواکونه به په سیمه کې د سیمه ییزو ځواکونو پر مهارت باندې اتکا وکړي. د امریکا د ولسمشر مرسیال جو بایدن پرون د شنبې په ورځ ترکیه ته خپل د ورځنۍ رسمي سفر پای ته ورسوي. ښاغلی بایدن هلته د ترکیه د ولسمشر او د دغه هېواد لومړي وزیر سره لیدکاته وکړه. لیدکاته یو ورځ وروسته له هغه نه ترسره شول چې بایدن په استانبول کې د مدني ټولنې یو غونډې ته د وینا پر مهال پر ترکیه باندې د بیان د ازادۍ د ځپلو په خاطر نیوکې وکړې. سپینه ماڼۍ وایي په یمن کې د ملکي خلکو د مرګ ژوبلې او جګړې د زیاتېدو په اړه اندېښنې لري. سپینه ماڼۍ په جګړې کې د ټولو ډلو نه غوښتي دي چې د سولې خبرې دي پیل کړي. د امریکا د ملي امنیت ادارې ویان نیډ رایس په یو اعلامیه کې ویلي دي چې د امریکا متحده ایالات د ملکي خلکو د مرګ ژوبلې په هکله ټول معلومات جدي نیسي، او په یمن کې د ټولو ډلو نه غواړي چې ملکي خلکو ته د مرګ ژوبلې په مخنیوي کې دي پوره همکاري وکړي. د چین جمهور رئیس جی جی پینګ ایران ته د یو رسمي سفر په لړ کې رسیدلی دی. د سفر هدف دا دی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اقتصادي او ډیپلوماتیکي اړیکې لاپسې وسی سي. دا په 14 کلونو کې لومړی ځل دی چې د چین ولسمشر ایران ته په سفر ځي. جمهور رئیس جی پرون د ایران د ولسمشر حسن روحانی سره وکتل. د امریکا د باندنیو چارو وزارت د یوې فدرالي محکمې څخه د یوې میاشتې تمدید غوښتنه کړې ده چې د پخواني د باندنیو چارو وزیر هیلري کلینټن د کاري خبرونه خبرې کړي. د باندنیو چارو د وزارت وین مارک ټونر د جمعې په ورځ ویل چې دغه وزارت به ونیسي کړی چې د مولت سره سم د جنوري تر 9 نیټې پورې ټولې ایمیلونه خپاره کړي. نوموړي وویل چې ایمیلونه په 550 پاڼو کې دي او د دې جملې څخه 1400 باید د څو ادارو سره په ګډه مرور شي. او د هیتی د انتخاباتو د ادارې چارواکي وایي چې دغه هیواد جمهوري ریاست دویم ځلي انتخابات چې ټاکل شوی وه نن د یکشنبې په ورځ به ترسره سي. د درغلي او تشدد د اندېښنو په خاطر ځنډول شوي دي. د انتخاباتو د مخکښ شورا رئیس پیرو لوئس اوپند پرون وویل چې د یکشنبې د ورځې انتخابات د امنیتي موضوعاتو په خاطر ځنډول شوي دي. نوموړي د انتخاباتو نیټه معینه نه کړله.
لروریدونکو تاسو امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ د پښتو برخې خبرونه اوریده. اوس د تازه رپورټونو او خبرونو لپاره د دری برخې خبرونې ته غوږ شئ. خبرز درته غواړو زمونږ د طرف نه. د خدای پامان.
رادیو آشنا.